د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلست. قدر من اوریدونکو، د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر وایي چې دا ټولنه به له ملګرو ملتونو سره په ګډه د افغان وګړو او په ځانګړي ډول د ښځو ترڅنګ ولاړه وي. جوزف بوریل په بروکسل کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي له مرستیالې امینې محمد سره د خپلې کتنې عکس هم خپور کړی او ورسره یې لیکلي دي چې له میرمن محمد سره یې د افغانستان تر سفر وروسته معلوماتي بحثونه درلودل. امینې محمد چې د ملګرو ملتونو د یو پلاوي مشري کوله، تېره اونۍ افغانستان ته سفر وکړ چې د ښځو او نجونو پر کار او تعلیم د بندیزونو په اړه له طالب چارواکو سره خبرې وکړې، خو داسې ښکاري چې د هغې په خبرو کې کوم د پام وړ پرمختګ ونه شو. په افغانستان کې د سړې هوا له کبله د مړو شویو کسانو شمیر له 130 اوښتی دی. دا څرګندونې د طالبانو د حکومت له طبیعي پیښو سره د مبارزې د ادارې ویان شفیع الله رحیمی د جرمني خبري اژانس ته کړي او ویلي دي چې څه باندې 50 کورونه په پوره یا جزئي ډول وران شوي او 10,000 څاروي له منځه تللي دي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د راپور له مخې په جنوري میاشت کې د هیواد په مرکزي ولایت غور کې د تودوخې ټیټه درجه د سانتیګراد منفي 4.4 درجې ثبت شوې ده. په افغانستان کې د سړو د بې سارې څپې ډیری تنفسي ناروغۍ په تیره په ماشومانو کې رامنځته کړي. د ښاغلي رحیمي په وینا یوازې د بدخشان ولایت په پامیر سیمه کې 21 کسان د تنفسي ناروغیو له وجې مړه شوي او داسې راپورونه هم شته چې یو شمېر کسان د ګاز د لوګي د تنفس کولو له کبله مړه کېږي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویلي چې تیره اونۍ تر 15,000 پورې ماشومان په روغتونونو کې بستر شوي دي. د طالبانو مخالفه د مقاومت جبهه وایي په نورستان ولایت کې د طالبانو دوه پوځي اډې سوځولې دي. د دې جبهه ویاند صبغت احمدی پر ټوټر لیکلی چې د دې ډلې وسلوالو د مرکزونه پرون په تکتیکی برید کې وسوځول او د طالبانو ډیر لس غړي هم ونیول. احمدی زیاتوي چې په دې پیښه کې دوی ته کوم زیان نه دی اوښتی. د طالبانو ویاندویانو په دې اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. په دې وروستیو کې د طالبانو پر ضد په یو شمېر ولایتونو کې حملې شوي چې مسؤلیت یې د دوی ځینو مخالفو ډلو منلی دی. د یو نوي راپور له مخې په نړۍ کې د خبریالانو د مړینې په کچه کې په 2022 کال کې د یو مخکینی کال پرتله 50% زیاتوالی راغلی. په نیویارک کې ډیره د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی په یو راپور کې چې پرون خپور شوې ویلي چې د خبریالان تر ډیره په اوکراین، مکسیکو او هیتی کې وژل شوې دي. په راپور کې راغلي چې په 2022 کال کې په ټوله نړۍ کې د رسنیو 18 کارکونکي وژل شوي چې دا له 2018 کال راهیسې د خبریالانو د مړینې تر ټولو لوړه شمېره ده. راپور زیاتوي چې له دې ډلې 15 تنه د اوکراین، مکسیکو او هیتی خبریالان دي. د سی پی جی د راپور له مخې تیر کال په اوکراین کې د رسنیو 15 کارکونکي وژل شوي وو. او د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د برېښنا د ورسی پرچاوي په خاطر لخپل خلکو بخنه وغوښته. په پاکستان کې له دوشنبه ورځې تر پرونه پورې د 24 ساعتونو لپاره برېښنا نه و او د دې هیواد 200 میلیون وګړي په تیاره کې پاتې وو. د دې پرچاوي له کبله په پاکستان کې د تولیدي فابریکو چارې په ټاپه ودرېدې او په روغتونونو کې له بیړنیو جنراتورونو کار واخیستل شو. د پاکستان د انرژي وزیر خرم دستګیر خان ویلي چې د برېښنا جریان پرون سهار بیرته عادي شو، خو په ځینو برخو کې د برېښنا د تولید بټۍ چې په اټومي انرژي او د ډبرو په سکرو چلیږي بیا فعالېدو ته اړتیا لري. د پاکستان صدر اعظم ویلي چې د خپل حکومت په استازیتوب د هغه کړاو له کبله چې علت یې د برېښنا پرچاوي ول خپلو خلکو بخنه غواړي. ښاغلي شریف ویلي د برېښنا د دې پرچاوي د علت د معلومولو لپاره د څېړنو امر کړی دی او عملانو ته به اجازه ورکړل شي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ رادیو مجلې د پروګرام لوړاندې کولو مخکې لنډه خبری برخه لرو چې دا د وړاندې کیږي.
در دې شیبه د ازادۍ رادیو خبری ټولګه
د خبرونه از احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورڅو راپورونه ته نړیوالو سازمانونو او چارواکو یو ځل بیا په افغانستان کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو د پرانیستو غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو ځینو چارواکو ویلي دا د افسوس وړ خبره ده چې په افغانستان کې نجونې او ښځې تعلیم نشي کولای. په همدې حال کې په افغانستان کې دننه هم د نجونو پر زده کړو د طالبانو د بندیز پر وړاندې ښځې غلي نه دي ناستې.
افغانستان کې ځینې میرمنو چې ځانونه د ښځو د خودجوش غورڅنګ غړي معرفي کوي، د سه شنبې په ورځ د تعلیم نړیوالې ورځې په مناسبت ویډیویي پیغام کې پر نجونو او ښځو د لګول شوو محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه وکړه. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارج بینټ تیر شپه په خپل ټویټر کې د تعلیم نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو د متخصصانو د دسمبر د 9 نیټې اعلامیه بیا خپره کړې چې په هغې کې ویل شوي
له تعلیم انکار کول تبعیض او تر ټولو جدي ناتوان کول دي. دا کار زموږ نړۍ نیستمنوي. د خلاقیت، نبوغ او د بشریت د څباندې نیمایي برخې د مشارکت مخه نیسي.
په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالي او د استراري مرستو د همغږۍ مرستیالي جویس سویا په خپل ټویټر لیکلي دا د خوشنۍ وړ ده چې نن سبا په افغانستان کې ښځې او نجونې د تعلیم له فرصتونو بې برخې کړای شوې. دوی د خپل ظرفیت د تحقق لپاره د هر فرصت مستحق دي. د کابل لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت په یوه اعلامیه کې ویلي هر څوک د تعلیم او تحصیل حق لري. پر دې سربیره د افغانستان د خلکو له باثباته او سوکاله راتلونکي سره مرسته کوي. د اعلامیې له مخې د امریکا متحده ایالاتونه په افغانستان کې نجونو او هلکانو ته د برابر تعلیم د برابرېدو غوښتنه کوي. د طالبانو د پوهنې وزارت په دې اړه په یوه اعلامیه کې ویلي دوی ولس او نړیوالې ټولنې ته ډاډ ورکوي چې د طالبانو حکومت تعلیم د هر افغان لپاره اړین بولي او هڅه کوي چې خپل ولس ته معیاري تعلیمي خدمات وړاندې کړي. په اعلامیه کې دې ته اشاره نه ده شوې چې ولې لا هم نجونو ته اجازه نشته چې تر شپږم ټولګیو پورته نور تعلیم وکړي. بلخوا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا په خپله ټویټر لیکلي تعلیم یو اساسي حق دی چې تحول رامنځته کوونکې تجربه ده او د ټولنې د ټولو برخو په ګټه ده. د اوچا په وینا نن سبا 1,000,000 نجونې له منځنیو ښوونځیو او 1,000,000 نجونې او ښځې له پوهنتونونو بې برخې شوې دي. د دې ترڅنګ د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا UNFPA په خپل رسمي ټویټر لیکلي له هر اړخیز او عادلانه تعلیم او ټولو ته له دایمي فرصتونو پرته هیوادونه نشي کولای پر جنسیتي برابرۍ بریالي شي او د بېوزلۍ هغه چرخ مات کړي چې په میلیونونو ماشومان، ځوانان او پوخ عمره کسان یې تر شا پرېښي دي. د ښځو د حقونو فعالې نظیفې احمد شاهي ازادي راډیو ته وویل طالبان د وخت په تېرېدو سره خپلې لومړۍ دورې په څېر پر ښځو او نجونو فشارونه لګوي. هغې په دې برخه کې له نړیوالو د همکارۍ غوښتنه وکړه.
که چیرې نړیواله چې په طالبانو باندې فشار راوړي نو زه 90% مطمئن یم چې انشاءالله د نجونو په مخ مکتبونه همدارنګه پوهنتونونه نور کورسونه تعلیم هر څنګه هر بخش چې وي هر ځای کې تعلیمي اکاډمي چې وي ټولې خلاصېږي. خو که چیرې نړیواله په اخلاص سره کار وکړي
پرون د جنوري 24 د تعلیم نړیواله ورځ وه او سږکال دغه ورځ افغان ښځو او نجونو ته ځانګړې شوې. له فشارونو سره سره څه کم 1500 ورځې کېږي چې طالبانو نجونو ته تر شپږم ټولګیو پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او تېره میاشتې د نجونو ښځو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې.
پرون د پوهنې یا تعلیم نړیواله ورځ وه او دا ورځ داسې وخت منزل کېږي چې نن 892 ورځ ده چې په افغانستان کې نجونې تر شپږم ټولګي پورته د زده کړو اجازه نه لري او تیره میاشت پوهنتونونو ته د نجونو او ښځو پر تګ هم بندیز ولګېد. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د 2013 کال په دسمبر میاشت کې د جنوري 24 د دې لپاره د زده کړو یا پوهنې د ورځې په توګه ونوموله چې په سوله او پرمختګ کې د زده کړې پر اهمیت ټینګار وکړي. یونسکو سږ کال د پوهنې نړیواله ورځ د افغان نجونو په نوم نومولې ده. زما همکار د قلم لار ټولنې له مشر متی الله ویسا سره چې له کلونو راهیسې د هیواد په بیلابیلو کلیو کې د تعلیم د پراختیا لپاره کمپاین کوي مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی دی چې آیا تر اوسه د نجونو د تعلیم او تحصیل په برخو کې د ده هڅو نتیجه ورکړې.
پخوا به موږ په سیمو کې ګرځېدو خلکو به همدا موضوع نه سو ویلی، په هغه لیرو پرتو سیمو کې د نجونو تعلیم پر اهمیت باندې یا د نجونو تعلیم پر موضوع وغږېږي، خو دا څو وخت موږ دغه نتیجو او کمپاینونو د موضوع همدې ته راوستله چې اوس هر ځای په هر مسجد کې په هر کلي کې په بازار کې په هره کوڅه کې مشران دینی عالمان خلک پر همدې بحث کوي، یعنی د نجونو تعلیم موضوع د خلکو بحث ته راغلې ده. همدا دغه کمپاینونو د دغه غونډو د مجلسونو د لاریونونو نتیجه و چې نن ټول خلک پر همدې احمد رغیږي، او هم په نتیجه کې د خلکو غوښتنه هم دا وي چې زه خپل لور او خپل خور ته زده کړه چې اسلامي انساني حق دی غواړم.
کله کله دلیل دا راوړل کېږي چې په لورو پرتو سیمو کې خلک هم د نجونو تعلیم نه غواړي. تاسو چې لورو پرتو سیمو ته سفرونه کوي خلک څه وایي؟
په دې یو کال کې ما 23 ولایتونو او 115 ولسوالیو ته د قلملار د ټیم سره سفرونه کړی دي چې 40,000 قومي مشرانو، دنیا عالمانو، محلي خلکو، ځوانانو سره مو لیدلې دي. ما هیڅ یو افغان نه لیدلی چې دا وویل چې د نجونو د ښوونځي مخالف یم. اته ځینې کسان په لیرو پرتو سیمو کې فقط ځینې پیشنهادات لري، لکه ښځینه ښوونکي غواړي او د ښوونځي د نجونو لپاره تعمیر غواړي، او هغه د دوی پیشنهادات دي، مګر هیڅ چا نه دی ویل چې د ښوونځي مخالف یم. هر افغان همدا غوښتنه لري چې د نجونو ښوونځي دي ژر تر ژره خلاص شي. حتی هر ورځ له خلکو سره وینم که په یو ولایت کې اوس کمپاین لرو، بیا څو ورځې بعد کمپاین لرو، خلک همدا غوښتنه کوي چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه به څه وخت خلاصېږي، آینده به زموږ د لوڼو څنګه کېږي، آینده برخلیک به څنګه کېږي. یعنی ټول افغانان په لیرو پرتو سیمو کې د نجونو د ښوونځیو غوښتونکي دي، د پوهنتونونو غوښتونکي دي، دوی د دې حمایت کوي، او دا د افغانانو غوښتنه ده او دا د دوی اسلامي انساني حق دی. د هر افغان سره چې همدا خبره مجلس کوي، همدې دا غوښتنه کوي، همدا هیله وي، دا سوال کوي، دا پوښتنه کوي چې اسلامي امارت په څه وخت نجونو ته د ښوونځیو اجازه ورکوي تر څو چې زموږ لوڼې ښوونځي ته ولاړ شي.
ستاسو په څیر ګڼو کسانو او بیلابیلو بنسټونو د نجونو د تعلیم لپاره هڅې پیل کړي، دا هڅې څومره ګټورې تاسو ته ښکاري؟
زموږ هڅې او د نورو بنسټونو هڅې دا دي چې په ټولنیزو رسنیو کې همدا موضوع، په میډیا کې همدا، په رسنیو کې همدا موضوع د می سر ته راغله، اوس د ټولو خلکو بحث پر همدې وي. او دوهم، ډیر خلک د تعلیم، د نجونو تعلیم په اهمیت پوه سول، او ډیر خلکو ته دا امید هیله ورکوه چې زه خپل نظر خپل غوښتنه کولای سم. په لومړي ځل باندې خلک مایوسه وو، ناامیده وو، چا نس کولای د نجونو تعلیم موضوع ووایي یا نظر ورکړي. اوس ټول خلک همدا نظر ورکوي، او د دې په څنګ کې موږ په کورونو کې ځینې ښوونځي پرانستل، او دا اوس هم موږ لګیا یو د ځینو دینی عالمانو، قومي مشرانو سره چې په دغه نتیجو کې ډیرو دینی عالمانو د ځینو ولایتونو څخه فتواوی ورکړي چې د نجونو تعلیم روا او د دوی اسلامي انساني حق دی. او په همدارنګه ډیرو مشرانو همدا ژغ وکړي په ټولنیزو رسنیو کې، به تاسو د دوی کمپاین او د ویډیوګانې لیدلی چې دغه زموږ د کمپاینونو او د یو شمیر نورو ادارو د کمپاینونو نتیجه وه چې نن ټول افغانان د افغانستان په هر برخه کې، په لیرو پرتو سیمو کې، په داخل د افغانستان کې دا غوښتنه کوي. او زموږ د کار یوه نتیجه دا وه چې د نجونو تعلیم د افغانانو غوښتنه ده، د افغانانو حق دی، تاوان یې افغانانو ته رسیږي، دا په هیڅ یو چا پورې اړه نه لري. افغانان همدا غواړي، د همدې لپاره موږ کمپاین کوو که موږ یو سوله ایز افغانستان، ودان افغانستان غواړو، د افغانستان کې د تشدد او له جګړې ځان خلاصول غواړو، یو سیال افغانستان غواړو. یوازینۍ لاره تعلیم او د نجونو تعلیم دی تر څو زموږ آینده نسلونه ټول تعلیم او ته وروزل سي، او دا وطن موږ بیا آباد کړو، د پردیو له محتاج او له مهاجرتونو له مشکلاتو څخه خلاصو. نو په همدې خاطر باندې همدا غوښتنه ده افغانانو ده، او افغانان هر ورځ همدا کمپاین کې یو ځای کېږي چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه دي ژر تر ژره خلاص.
د قلملار ټولنې مشر متی الله ویسا و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شئ. د ماشام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ څپه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماشام تر شپجو بجو په لنډو څپو